السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو په دې یو سات خبرونه کې لمړی راپورونه خبريږي او ورپسې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بل لړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته د هیواد د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به په 14 ولایتونو کې درانه بارانونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې وویل نن دوشنبه د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست په بیلابیلو سیمو کې د 10 او 15 ملي مترو ترمنځ د درنو بارانونو او له دې کبله د سیلابونو د راوتلو امکان شته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون وویل په بټي کوټ، ګوشتې، لالپورې، نازیانو، مومندرې، کامې او نور ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله 2 ماشومان مړه شوي، یو شمیر نور ټپیان دي او د خلکو کورونو او کروندو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه په خپله غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 د ملګرو ملتونو په مقر کې پیلیږي او سرلیک یې دی د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغه ننګونې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به د دې 3 ساعته بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړي. تمه ده په پریکړه لیک کې به په افغانستان کې د بشري حقونو، په تیره د نجونو او ښځو د ارمانونو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو ټینګار وشي. بشري حقونه په تیره د نجونو تعلیم او کار هغه مسایل دي چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پرله پسې ډول د نړیوالې ټولنې لخوا پرې ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت خبرداري ورکوي چې په هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت غیر قانوني دی. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان حافظ برکت الله رسولي په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو ټلویزیون پرون پر خپل ایکس پانه خپور کړ ویلي دي چې که څوک د ګوند په نوم فعالیت وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي.
وزارت عدلی هر گونه فعالیت زیر نام حزب سیاسی را در افغانستان
غیر قانونی دی. وای د عدلی وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو په نوم هر راس فعالیت غیر قانوني بولی او خبرداري ورکوي چې په دې نوم هر راس سیاسي فعالیت به تر قانوني او شرعي تعقیب لاندې وي. د عدلی وزارت په تیرو 2 کلونو کې د ځینو سیاسي ګوندونو دفترونه چې فعالیت کاوه موندلي او د هغو د فعالیت مخه نیولې ده او دا بهیر به دوام وکړي.
این دوام همچنان ادامه داره.
د طالبانو حکومت د 2020 کال په اگست میاشت کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم پر افغانستان واکمن شو او په تیرو نږدې 4 کلونو کې د خپلو ټولو مخالفینو پر فعالیت بندیز لګولی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي، خو طالبانو دا غوښتنې له پامه غورځولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په درشل کې ویلي دي چې له هغه سره به د ایران او اسرائیلو ترمنځ د یوې دایمي موافقې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ تیر ماښام له نیوجرسي څخه سپینې ماڼۍ ته د راستنېدو پر مهال دا څرګندونې وکړي او ټینګار یې وکړ چې پر ایران د متحدو ایالاتونو حملو د دې هیواد حساس اټومي تاسیسات له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 2 ورځنۍ جګړې پر مهال په فوردو، ناتانز او اصفهان کې د ایران پر اټومي تاسیساتو هوایی حمله وکړي. له دې حملو وروسته امریکایي چارواکو وویل چې د دې حملو په نتیجه کې د ایران اټومي پروګرام خورا ډیر شاته پاتې شوی دی. په پام کې ده چې ټرمپ او نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. دا به په تیرو 6 میاشتو کې د دواړو مشرانو دریمه لیدنه وي. او د ترکیه په جنوب کې یو بازګر پرون وروسته له هغه ټپي شو چې له ژوبڼ څخه یو تښتیدلی زمري برید پرې وکړ. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د منافګاټ د تفریحي سیمې له ژوبڼ څخه تښتیدلی زمری وروسته په ډزو ووژل شو. دا نارینه زمری چې زیوس نومېده سهار مهال له خپل قفس څخه وتښتید او 2 ساعته وروسته یې پر 53 کلن بازګر چې په خپله کرونده کې ویده و برید وکړ. ترکیه بازګر ویلي دي چې له زمري سره یې تر پایه جګړه وکړه، خو زمری د پولیسو په ډزو وډار شو او وتښتید. پولیسو وروسته زیوس د پلټونکو ډرونونو په وسیله په څیرمه ځنګله کې وموند. تر اوسه معلومه نه ده چې دا زمری څنګه له خپل قفس څخه وتښتېده، خو په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې به واوري چې د ننګرهار ولایت سیلاب ځپلي اوسیدونکو لمرستندویو ټولنو غواړي چې د زیانمنو خلکو وضعیت ته ژر تر ژره پاملرنه وکړي.
زیاتره کرنیز ځمکې تخریب کړي، عمل لارې، سړکونه همدارنګ تر پنځو پورې د کورونو چتونه لیدلي دي تخریب شوي دي.
په افغانستان کې د عاشورا مراسم څه ډول تر سره شول په دې اړه یو راپور لرو. او بیا به واوري چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبيبي کورنۍ د طالبانو هغه څرګندونې رادوي چې وایي نوموړی له دوی سره نه دی بندي.
موږ خو له دې ډېر دی ته کړی دي د طالبانو کې مګر متاسفانه چې تیمور رضا نه منلې، نه موږ ته رسمي جواب راکړی دی، دا رضا نه منلې ده، نه رسمي جواب راکړی دی.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین او روسیې د جګړې وروستای حال درکو، نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي ورسته یو سیلابونو درنه مالی زیانونه ورارولې دي او له مسؤولو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د زیانمنو خلکو وضعیت ته پاملرنه وکړي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو ویلې دی چې سیلابونو دوه ماشومان مړه کړي او زیاتې کرنیز ځمکې او کورونه یې زیانمن کړي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د ننګرهار ولایت سینې اوسیدونکو وایي چې د یکشنبه په سهار د سرطان په 15مه نیټه د سختو بارانونو له امله راوتلو سیلابونو یې په سیمو کې درانه مالی زیانونه اړولي او کورونا کرنیزې ځمکې او سړکونه یې ورویجاړ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو له زیانګالو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکي فرید ازادي راډیو ته وویل
وخته او په دې کې زمونږ د کور شپېته متره او د کلا غټ دیوال لمنځه لاړه او وسم نشته دی. زمونږ د موسسو نه د خیری بنسټو څخه دغه غوښتنه چې موږ سره په دغه کې کومک وکړي.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شینواري هم وویل
زیاتره کرنیزې ځمکې تخریب کړي، عمل لارې، سړکونه همدارنګه تر پنځو پورې د کورونو چتونه لیدلي دي تخریب شوي دیوالونه. خوشبختانه ځاني زیان نه لري خو مالي تاوانونه زمونږ
په ننګرهار کې. د طالبانو د حکومت د رسنیو دفتر اعلان کړی چې د وروستیو سیلابونو له امله په نازیانو ولسوالۍ کې یو ماشوم مړ او درې ماشومان ټپیان شوي دي. دغه لاس په ټکو کې یو ماشوم په کوز کونړ ولسوالۍ کې مړ او دوه نور ماشومان په بټي کوټ ولسوالۍ کې ټپیان شوي دي. د دې ادارې په ټکو د ننګرهار په ګوشته، لالپورې، نازیانو، مومندره، کاما او بټي کوټ ولسوالیو کې سیلابونو کورونه کرنیزې ځمکې او محصولات ویجاړ کړي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د جولای په 1 د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو دروتلو خبرداری ورکړای دی. د وزارت په هغه خبر پاڼه کې چې په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونه به په مختلفو ځایونو کې له 10 تر 15 ملي متر شدیدو بارانونو شاهدان وي. د اوبو د مدیریت ځینې پوهان سپارښتنه کوي چې خلک باید په ځینو سیمو کې د سیلابونو د احتمال په پام کې نیولو سره د مخنیوي تدابیر ونیسي. د دې ډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
مردم هم باید در موقعی که تشکیل ابرا صورت میگیره بخصوص بعد از ظهرا که تفاوت درجه رد در طبقات اتمسفر زیاد میباشه.
کله چې وریځ خبریږي په ځانګړي توګه په ماسپښین کې چې کله د اتمسفر په طبقو کې د تودوخې توپیر ډیر وي خلک باید ډیر پام وکړي. هغه سیمه چې لوړې دي او چې کله خلک یې د سیلابونو له راوتلو خبرېږي باید د کیټو سیمو خلک خبر کړي. معلومات ورکول د سیلابونو له امله د تلفاتو او زیانونو کمولو کې یو له خورا مهم لاملونو ګڼل کیږي. دغه راز مهمه ده چې د کال په دې وخت کې باید د سیلابونو لارو پر وړاندې هیڅ ډول خنډونه موجود نه وي.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې اعلان کړی چې د کابل، ننګرهار، پروان او لوګر په ګډون په لسو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 15 کسان مړه او 8 نور ټپیان کړي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت او ځینو ادارو ادعا کړې چې دوی سیلاب ځپلو ته مرستې رسوي، خو سیلاب ځپلو په مکرر ډول نیوکه کړې چې دا ژمنې نه دي عملي شوي او سره له دې چې دوی خپلې سرپناوې او مالونه له لاسه ورکړي ورسره اړینې مرستې نه دي شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ خبرداري ورکړی چې د بشري حقوقو په برخه کې لریښتینی او دوامدار پرمختګ پرته د طالبانو عادي ګرځول خطرناکې پایلې لرلای شي. کاغلی بنټ د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په غبرګون کې پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلی دی چې طالبان باید تر هغه وخته عادي ونه بلل شي چې د بشري حقونو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه دوامداره او د تایید وړ پرمختګ نه وي کړی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسي لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي د روسي د غپریکړې ناهیلي او اندېښمن کړي. نوموړي پرون د جولای په 15 په خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي طالبان باید تر هغه وخته عادي ونه بلل شي چې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه دوامدار او د تایید وړ پرمختګ نوي کړي. خاغلی بنټ ټینګار کړی چې د روسیې دغه پریکړې یو خطرناک بیلګه جوړوي او په افغانستان کې او لدی هیواد ورخوا رژیمونه هڅوي چې په مافیت سره له بشري حقوقو نه سرغړونه وکړي. یو شمېر نجونې او مېرمنې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خپل بنسټیزو حقوقو به برخې دی وایي د روسیې په څیر د ځواکمنو هیوادونو له لوري د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل دوی هڅوي چې د ښځو حقوقونه له پام وغورځوي. د بهار بنوم لزده کړو راګرځول شوی یو انجلۍ ازادي راډیو ته وویل
واقعا دا خبر هیڅ مال لپاره د خوښي وړ نه و. د یو افغان انجلۍ په توګه زه فکر کوم چې هیڅ هیواد باید دا حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني سوچ د افغان ښځو او نجونو بنسټیز او لومړني حقونه بیرته ورنه کړل شي، ځکه کله چې داسې لوی هیوادونه لکه روسیا دا ډول اقدام کوي د طالبانو حکومت هیڅکله ځان مجبور نه احساسوي چې باید بدلون راولي یا د ښځو حقونه ته درناوی وکړي.
یو مېرمن چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بې دندې شوې د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې یو هیواد نړۍ کې ډیر پرمختګ کړي هغه د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني دا په دې معنا ده چې دوی هغه څه قوانین چې بشر سره په تضاد کې دي دا نو بیا خپله په دې معنا ده چې دغه هیوادونه هم په افغانستان کې نه غواړي چې انجونو درس وایي، انجونو کار وکړي یا هم د افغانستان خزینه پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې لپاره د طالبانو نوی ټاکل شوی سفیر ګل حسن حسن پرون شنبه د جولای 15 په مسکو کې دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تخپل باورلیک وړاندې کړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس په مسکو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت لقوله ویلي د طالبانو د سفیر د باورلیک اصلي متن به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. لدی مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د روسیې سفیر اعلان کړی و چې مسکو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللې خو د روسیې د پریکړې پراخ غبرګونونه هم راپارولي. نږدې څلور کال کېږي چې د چین په ګډون د طالبانو پلویانو د روسیې لدی پریکړې هرکلی کړی خو د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او د طالبانو مخالفو سیاسي سیرو د روسیې د اقدام په سختو ټکو غندلې او دا د افغان میرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارتایت کې ښکیلتیا او د عدالت نقص بللې. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ نږدې څلور کاله تیریږي. دوی په دې هیواد کې د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز ادعا کېږي چې حکومت یې ټول شبونه نه دی. ظاهرا همدا دلایل لامل شوي چې تر اوسه یې له روسیې پرته هیڅ هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د چین په ګډون متحده عرب امارات، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو په خاطر خپل ډیپلوماټان کابل ته استولي. دغه هیوادونو دغه راز د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریګانو کې د طالبانو ډیپلوماټان هم منلي او له دوی سره ښې سوداګریزي اړیکې لري.
ازادي راډیو ته ورجوي.